السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپل ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي چې 20 کلن ربی شامراد او 30 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او درې کاله وړاندې د نشه یي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 80 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو له کبله پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه د تیرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپایي ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یو ډیپلوماټه دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پېښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمېر وسلوال د شنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه په ورځ دغه پېښه ترهګریزه وبلله او ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پېښې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او د غرض جهش العدل ډلې منلې دي. د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولی دي. د یکشنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دو ماشومانو په ګډون 4 وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا ازادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یکشنبه ورځې عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلی دی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هرو 5 کابل ښاریانو 4 غیر پلان شوو سیمو کې اوسیږي.
کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
د ما پلار چې سپینګیره ده تقریبا 85 کلو په عمر کې ده، هغه لاړ اخوا د بلدغه ته واړه درخم باندې کراس کړه، بارډر کراس یې کړه او پاتې شو. موږ په پېښور کې پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي او د طالبانو حکومت د اعدامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړه.
فردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونې د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هبیټات وایي چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالی دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تېره ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې تمه ده له پاکستانه د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکي د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 15 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شویو سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیټات د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپله ایکس پاڼه لیکلي تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزته ژوند بنسټونه دي او یو ان هبیټات د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او له عامه ترانسپورت ته لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
کوچا کې باران نه لای میشه، شازان میتماوین و تیزان میزنه.
دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټی کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه وباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هر لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې امله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 3 ساعته 4 ساعته زمونږ سرکونه نخ کړي او دغه اوبه خامخا سرات کوي. هغه خلکو چې کورونو کې بندې ویشتي وي، بورونه یې وهلې وي، نو بیا هغه اوبه قابل
استفادې نه وي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو ان هبیټات مخکې ویلي و چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې سوې دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په پیل کې ویلي و چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د نړۍ شپږم زیانګالی هېواد دی چې له امله یې سخت زیانمن او له پایلو سره یې د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متی الحق خالص ویلي ټولو هېوادونو او بېلابېلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغېزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوسم ورزو پاکستان ته چیرته چې د اپریل ل لومړۍ نیټې را پدې خوا په دو لوی ښارونو اسلام آباد او راولپنډۍ کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې ده. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا پنځه څلوېښت زره افغان کډوال له پاکستانه راستانه کړای شوي چې په دې کې څوارلس پنځلس زره هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دی. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستان غواړي چې د کډوالو د رایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغو غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستان د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلی دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله یې کورنۍ ویشلی دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وایي چې دې وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته چې د و هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپل پېښور خو کورنۍ غړي یې افغانستان ته ډیپورت شوي.
د ما پلار چې د سپینګیره ده تقریبا د پنځه اتیا کلو په عمر کې ده. هغه لاړ اخوا دغه ته واړه په تورخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پېښور کې د پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد ایستل سوی افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې په بې برخلیک حالت کې میشت او نیمایي کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د ده او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی وسره ګډ وډال دی او کورونه چې کوم په اسلام آباد په جیته را کې وو هغه ته هر سلاړ زب شو مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کومې پیسې وې کوم چې مونږه مکمل خواري کړې وه ټول زب شوې. مشکلات خو ډېر وو، ځمکه او دغه خو نه لرو، بلې تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي چې مونږه هجرت کړې وه دلته په پاکستان کې میشت وو. هغه په زور زبردستی وخل مثال په ګاډو کې واشل، ماشومان ښځې زنانه ټولې اوچته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دی او بل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي راډیو ته وویل
موږ تر پور دې صحیح وا په اتک کې ونیول زمونه غریبانان دلته پاتې دي. صحیح وا هغه اسلام آباد ته راغله او ګاډ سوداګر سره ده هغه او کې کوارت ته بوته او دوی ډیپورت کړو. دغه دومره ماشومان او زنانه دومره ډېر د لوسان اسی بینی سي کنه شپې ټریلر او واړی او شپې بار کې او سر ملازان موټروې ته وخیزي کنه موټروې باندې بار او بار زی
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې اته لکو څلوېښت زره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل
میرا سره او که خو وان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو
او بس راوړ ول او کور ته پاتې پوره مشکلات سره مخې پوره داسې مشکلات دي چې دی غاړه سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه په د کار دی نه وړل شوی دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شانجی کړی دی نو یو ډیره بې نظمی روانه ده او ظلم زیاته روان دي.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټه جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډۍ مخه ونیسي.
ګلۍ کې څوک پیدا کړي هغه د ګلۍ نوړي په بازار کې څوک پیدا کړي هغه د بازار نوړي نو داسې هم دی او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم دی د سیوت به ورځې ټایم می نو سیدا تر معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړ دي کس او کم دي ته وړ دي یو دا هم مسله ده. نیمای کورنۍ سره پیوان کارډونه د نیمای ای سی سی دی نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی که د کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسس دی هغه د غزې نه سټارټ شي.
پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهالوېش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومت یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابې او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینو نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزه عزیزي مرکه کړې ده.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکه رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کوم دی نو موږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې هم دا ورکړی دي چې کوم ملګرو څه سامانونه وي نو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کوي یا چې تاسو امانت دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کوم دی چمن نه دغه شروع کړی نه نو
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروساده دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلې چې عمل اندا کار شروع شوی دا د احتجاجونه مشخصا دا په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا په چمن کې موږ جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بدایي پکې چې د کوم کډوالو چې هغه په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي دا غوې د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی موږ دا غي نه ورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا راغي داسې امانت وی لکه د مور په چې وی مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دلته په سوابه کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کې هم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې څومره مطلب کډوال زین او دغه نه خلک دا دغه ډیر په نیم قیمتونو باندې علی بالکل اسی ته علی تک بارو کې او د سره ډو پری دینه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمين شته موږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا د امانت وی دا ورته موږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایله کې دغه موخه څه ده؟
یعنی زمون خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې په سمره ظلم مطلب موږ سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې هم کېږي. ٹھیک شو، مونږ یو قوم یو یو خلک یو یو وجود یو، نو مونږ مطلب د غازیب چې کم دین راغلی دی او مونږ چې کم دین اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دین زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فار سمانی گزار کړی دی، نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه نړۍ ته خو زمونږ پرمن خلک مطلب دی دا بیرونی عوامل دادی او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي زمونږ سره لارې دي مطلب مونږ الله پاک چې کم دینو دا وسایل را کړی دي نو دا مطلب دي مونږ ته نه پرېږدي، نو په دې باندې چې کم دینو مونږ احتجاجونه کوو.
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې ترسره کوئ؟ نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتئ؟
انا ټول پاکستان من کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په پاره کې کو بسواد کې مطلب دې لري پاره دغه کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا هم که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې دا خلک تنظیم سی او بلیګل سی؟
نو زمو خو امید دی چې یاره دا لکه دې سره به یو فریش رجوع کورٹ پتر بانے مطلب دے حالی زلی کو ماتول ملکتو سر رابطے وی خپل وکیلاتو سر رابطے وی دار خام خواب اس رنگ روڑی
د پی ټی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپلو پلان شوو لاریونونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمې او نړۍ تودو مسلو ته یوه موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل هغه دا ده چې د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړي برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت غبرګونونه پارولي دي. یکشنبې ورځې دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 4 تنه ووژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 112 نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د ښار په مرکز کې کلیسا ته روان وو تر څو د یکشنبې د ورځې عبادات ترسره کړي. بلورتا په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی وګړو په وژنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غواړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانیو چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دې اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستري خانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغوی وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټولې سیمې ته شریک ګواښ پېښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلي دي، خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتونپالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتونپالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوڅ بلتونپالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی و چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د 4 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوي وې، خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی. ورورو د دغه خبرونه د خبری برخې د پایشي بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا وروستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 4 تنه اعدام کړل.
داسې مهال چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل اکسپان خبره کړي. په ورته وخت کې د طالبانو ستره محکمه هم د دوی لخوا وروستۍ اعدامونو په خبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته خبرګون خوده. د طالبانو د ستره محکمه په اعلامیه کې چې ویان دی عبدالرحیم راشد د اپریل په 12 په خپل اکسپان خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونی د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په ولایتونو بادغیس نیمروز او فارا کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د اعدامونو غندلی او پر خپل اکسپانه لیکلي چې د اعدامونو په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بند شي. د غراز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي، خو د طالبانو حکومت سره محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق د ټولنې د اصلاح د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوی دی. خو یو شمیر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. په هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې نه دی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې له امله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کېږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقونو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کېږي چې پخپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسېدلي، اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې دم کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځ تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي، خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12 په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندي محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمېر 298 تنو ته رسېږي چې 130 مېرمنې دي.
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ